السلام علیکم پدې هیله چې خوشاله او آرام ورځ مو پیل کړی وي. دا د پدې سهارنۍ خبری مجلې سره د ازادي رادیو د نن ورځې 12 ساعته خبرونه پیلو. نن جمعه د 1400 لمریز کال د سرطان 19 نیټه ده چې د 2009 میلادي کال د جولای میاشتې له 10 سره برابر ده. په دې نیم ساعت خبرونه کې چې زه رضوان مراد د خپلو همکارانو په مرسته درته وړاندې کوم، د افغانستان او سیمې د تازه پیښو او مهمو تحولاتو په اړه رپورټونه اوریدلی شئ. خو په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. افغان ولسمشر په لوګر کې د تیرې ورځې خونړۍ چاودنه چې ګڼ شمېر ملکي کسان پکې وشل شول په کلکه وغندله. د لوګر د مس عینک کان د استخراج چارې پرون په رسمي ډول پیل شوې. چارواکو تایید کړی ده چې طالبانو د نورستان د برګې مټال ولسوالۍ ونیوله. سویډن د افغانستان د بیا رغونې له پروسې سره د خپلو مرستو د زیاتولو اعلان وکړ. د پاکستان هوایي او ځمکنیو ځواکونو پرون هم په جنوبي وزیرستان کې د طالبانو پر سنگرونو او مرکزونو باندې بمباري کړې دي. په ایران کې زرګونو کسانو د حکومت لخوا پر غونډو او مظاهرو باندې د بندیز په عکس العمل کې پراخې مظاهرې وکړې. په عراق کې د خونړیو چاودنو له امله 50 تنه ووژل شول. او د چین مشرانو خبرداری ورکړ چې د شینجن سیمې په تاوتریخوالي او ناکراریو کې دخیلو کسانو ته به سخته سزا ورکړي. دا ازادي راډیو ده. د نورستان د برګ مټال ولسوالۍ د نیول کېدو په اړه په دې خبرونه کې رپورټ لرو. د غراز نور د امنیتي پیښو هم رپورټونه په دې خبرونه کې اوریدلی شي. خو دا خبری مجله د لوګر د مس عینک کان د استخراج د چارو په رسمي ډول د پیلېدو په اړه درته رپورټ لرو. په لوګر کې پرون د مس عینک د استخراج چارې چې د چینایي کمپنۍ لخوا ترسره کیږي په رسمي ډول پیل شوې دي. صالحه ساغزی په دې اړه رپورټ لري.
د عینکو د مسو د کان د استخراج کار چې د نړۍ د مسو یو لوی کان ګڼل کیږي پرون رسمن پیل شو. د دې زیرمې د ویستلو کار یو چینایي کمپنۍ د پنجشنبې په ورځ د کابل ښار د جنوب په 15 کیلومتره کې پیل کړ چې له افغان دولت سره د 2 میلیارد ډالرو د تړون یوه برخه ده. دا پروژه د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو لویه بهرنۍ پانګونه ګڼل کیږي. د دې پروژې کار تیره ورځ په داسې حال کې پیل شو چې د لوګر د محمد اغې په ولسوالۍ کې چې دغه کان پکې موقعیت لري د یوې سختې بمي چاودنې له امله د 15 زده کوونکو په شمول 25 تنه ووژل شول. د چین د فلزو د ویلې کولو او استخراج دولتي شرکت او یو بل دولتي شرکت چې جیانسکي نومیږي او په دې هیواد کې د مسو د تولید تر ټولو لوی شرکت دی، د عینک د مسو د رایستلو او تفحص تړون تیر کال لاسلیک کړ. اټکل کیږي چې د عینکو کان 10 میلیون ټنه مس لري او په نړۍ کې د خامو مسو تر ټولو لویه زیرمه ده. رویټرز خبری آژانس زیاتوي د دې زیرمې د رایستلو کار باید پخوا پیل شوی وای، خو د وسلوالو طالبانو لخوا رامنځته شوي امنیتي اندېښنې د دې سبب شوې چې د کان د ایستلو کار تر پرونه وځنډول شي. د عینک د مسو زیرمه چې 4 کاله وړاندې د روسي مهندسانو لخوا کشف او 9 کاله وړاندې سروې شوې وه تر اوسه نه وویستل شوې. د افغانستان د معدن او صنایعو وزارت وویل د زیرمې شاوخوا ماین ایښودل شوې سیمې به پاکې شي. د افغانستان د معدن او صنایعو وزارت هم دراز زیاته کړه چې چینایي شرکتونه په دې پروژې 2 میلیارد 998 میلیون ډالر پانګونه کوي. تکر شوې ده چې د دې پروژې تعمیراتي کار په راتلونکو 3 کلونو کې پای ته ورسیږي. سربیره پر دې چې د دې پروژې له لارې د افغانستان د بودجې کلنی عاید به 400 میلیونه ډالر وي، د عینکو د مس زیرمه به په زرهاو کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړي. په دې پروژې کې د شیرخان بندر او تورخم ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو او د 400 میگاواټو برېښنا د تولید فابریکې جوړېدل هم شامل دي. د افغانستان د معدن او صنایعو د وزارت د براورد له مخې ټاکل شوې ده چې د عینکو له معدن څخه هر کال 200 زره ټنه مس استخراج شي. اوس مهال افغانستان په 90% بهرنیو مرستو ولاړ دی، خو د معدن او صنایعو وزیر وایي دغه هیواد ډیر زیات معدنونه لري.
لونه تر اوو وورځې د اونۍ د انتخاباتو د جریان تر ټولو شمنبه آزادی رادیو.
ل آزادی رادیو سهارنۍ خبری مجله اورې. په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکو انتخابات ته لږې ورځې پاتې دي، په افغانستان کې تاوتریخوالی او جګړې زیات شوې دي. په دې لړ کې د نورستان د برګې مټال ولسوالۍ د څو ورځو جګړو وروسته پرون طالبانو ونیوله. د دې ولسوالۍ د سقوط خبر د دې ولایت چارواکو هم تایید کړی دی. په سیمه کې د آزادی رادیو خبریال پرې رپورټ لري.
د نورستان والی جمال الدین بدر د پنځشنبه په مازیګر دا ومنل چې وسلوالو طالبانو د جګړې په دریمه ورځ د برګمټال ولسوالۍ مرکز ونیو. هغه ول دولتي ځواکونه تیر ورځ له ولسوالۍ په شا شوي وو، خو د سیمې قومي لخر له ولسوالۍ دفاع کوله چې هغه هم مازیګر مهال شاتک ته مجبور شول او ولسوالۍ د طالبانو لاسته پریوته. بدر وای دوی ډېرې هڅې وکړې چې د دفاع او کورنیو چارو له وزارتونو نوي ځواکونه ترلاسه کړي، سوی سیمې ته ولیږي او د ولسوالۍ ساتنه وکړي، خو دغو دواړو وزارتونو د دوی غوښتنو ته هیڅ ځواب ورنه کړ. هغه وایي قومي لښکرو پوره درې ورځې جنګ وکړ او نن یې د مولوي عبدالرحمن په نوم د طالبانو مشهور قومندان د نورو څلورو کسانو سره یو ځای وژلی دی او قومي لښکرو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. ذبیح الله مجاهد چې ځان ته د وسلوالو طالبانو ویان وایي، پر تلیفون یې ازادۍ راډیو ته دا وکړه چې د پنځشنبه په ورځې ولسوالۍ له کوم مشکل پرته نیولې او تېره ورځې چې کوم اته تنه پولیس ژوندي نیولي وو هغه اوس هم ورسره دي. برګمټال د نورستان په ختیځه برخه کې د پاکستان د چترال ولسوالۍ سره په شریکه پوله پرته ده او په ختیځ زون کې دا لومړی ولسوالۍ ده چې د طالبانو لاسونو ته پریوځي.
په ریپورت کې مو اوریدل چې طالبانو ادعا کړې ده چې د نورستان د برګې مټال ولسوالۍ نیولې چارواکو هم دغه ولسوالۍ د سقوط خبر تایید کړی دی. د نورستان چارواکي وایي چې څو ځله د افغانستان دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارتونو څخه وغوښتل چې د دغه ولسوالۍ د امنیت لپاره نور ځواکونه واستوي، خو د دوی په وینا هغوی دا ګام پورته نه کړ. بل لور ته په هرات ولایت کې د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیات پیل شوي دي. په عین حال کې په سیمه کې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د کاندیدانو د کمپاین مسؤلین وایي چې طالبانو فعالیت دغلت زیات شوی او د دوی لپاره ستونزې پیدا کړې دي. لسیم نه د آزادی راډیو خبریال پرې رپورت لري.
د هرات ولایت امنیت چارو قوماندانۍ د امنیت امیر سمنول دلاور شاه دلاور په ټلیفون سره آزادی راډیو ته له چشت شریف ولسوالۍ څخه د طالبانو په وړاندې د عملیاتو د پیل خبر ورکړ. دلته د مخالفینو د ظلم، غلا او غدیو د کمولو او د ټاکنو لپاره د یوې امنیتي فضا د جوړولو په غرض موږ د ملي اردو په ملاتړ عملیات پیل کړه. تر دغه مهال لس تنه وسله والا مخالفین قتل او یو شمېر ټپیان شوي دي. زموږ لوري ته زیان نه ده اوښتی، خو طالب ویان قاري محمد یوسف احمدي بیا په ټلیفوني پیغام سره د چشتي شریف جګړه کې د خپلو سړیو مړینه باندې تبصره ونه کړه، خو دولتي عسکرو ته د درې تنو د مړینې ویل. احمدی په همدغه پیام کې د هرات بادغیس ولایت ترمنز لار کې د بندي سبزک د کوتل د تړلو ادعا د خپلو سړیو په لاس وکړله. که څه هم د هرات امنیتي مامورینو دا ادعا بې اساسه وبلله، مګر دلته ولسمشرۍ ته د نوماندو ډاکټر عبدالله عبدالله او میرویس یاسینی د تبلیغاتي دفتر مسؤلینو په ګډه خبري غونډه کې د سبزک سیمه کې د طالبانو د پراخه حضور شکایت وکړ. و د هرات امنیتی مامورین که څه هم ځینې امنیتی ستونزې دلته مني، مګر وایي پولیس له منځه وړلو کې برلاسي دومره وسلوال هم دلته نشته چې د خلکو او دولت په وړاندې د ښکاره حضور ولري. د ولسمشرۍ د نوماندو دغو ولایتي مسؤلینو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ځینې مامورینو د کار د نیمګړتیا څخه هم سر وټکاوه. خو د ځواب لپاره د هرات د ټاکنیز دفتر مسؤل احمد ضیا له دې سره چې ازادي راډیو دفتر ته ور وبلله مګر ځواب و نه وایه.
ازادي راډیو مستقله راډیو، ستاسو انتخاب زموږ انتخاب.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو څانګې د اطلاعاتو فرهنګ له وزارت څخه غوښتي چې د هغو اعلامیو له خپرولو ډډه وکړي چې د رسنیو لخوا د راتلونکو انتخاباتو په پوښښ بده اغیزه کوي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره هغه سروې ناسمه بللی چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال د رسنیو سرغړونې په ډاګه کوي. په دې اړه پام وکړئ. له کابل د رپورټ ته.
د اطلاعاتو او کلتور وزارت په یو تازه خبره شوې اعلامیه کې ویلي دي چې د ځینو کورنیو او بهرنیو مؤسسو د ناسمو احصایو خپرول د انتخاباتو پروسه غیر شفاف او ناعادلانه ښیي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو رئیس صدیق الله توحیدی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل ځینې ارګانونه د انتخاباتو له کمیسیون سره په تفاهم دغه ډول سروې او احصایې ترسره کړي دي.
کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات با یک کمپنی
دی وی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو څنګه له یوې نړیوالې کمپنی سره چې ښه کاري وړتیا لري په رسمي توګه قرارداد کړی، نو ځکه د اطلاعاتو او کلتور وزارت خپره شوې اعلامیه په جدي توګه ردو او هیڅکله بهرنۍ مؤسسې د رسنیو په کمیسیون باندې فشار نه دی اچولی. دوه مؤسسې چې د اطلاعاتو او کلتور د وزارت لخوا غیر قانوني بلل شوي تازه یوه سروې کړي او ویلي دي چې د انتخاباتي کمپاینونو په لړ کې د یو شمېر رسنیو سرغړونې د ډېرېدو په حال کې دي او د انتخاباتي مبارزو له پیل نه تر اوسه پورې ځینو رسنیو لسګونه تخته کړي دي. په دې سروې کې ویل شوي چې ځینې دولتي خپرونې او ملي راډیو تلویزیون د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د جمهوري حامد کرزي څخه ملاتړ کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو د کمیسیون رئیس هم دې مسالې ته ګوته نیولې ده. خو د باختر آژانس رئیس ضیا بومیا چې د اطلاعاتو او کلتور د وزارت په استازیتوب خبرې کولې وویل چې دولتي رسنۍ د ټولو کاندیدانو خبرونه په متوازن ډول خپروي. د څرګنده کړه چې د ناسمو احصایو خپرول په خلکو او د انتخاباتو په بهیر بده او منفي اغیزه کوي.
مثبت انګیرنه په دې کې نشته. مطلق هم خلک غواړي چې منفي نگرۍ ته توق کاندي، ملت ته یو منفي ذهنیت ورکاندي د انتخاباتو په اړه باندې، د انتخاباتو د شفافې د پروسې په اړه باندې، او همدارز د رسنیو د شفاف فعالیت د انتخاباتو د پوښښ په ارتباط باندې.
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویلي دي چې د دې ډول احصایو خپرول ښایي د افغانستان د انتخاباتو په وړاندې یوه لویه دسیسه وي.
و امر دل چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو څنګه د اطلاعاتو فرهنګ له وزارت غوښتي چې د هغو اعلامي لو خپرولو ډډه وکړي چې د رسنیو لوخا د راتلونکو انتخاباتو په پوښښ بده اغیزه کوي، خو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت دا خبره نه مني. د ازادي راډیو پر راتلونکو پرونکو د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه ورسره رپورټونه او تازه مطالب مهروي
خبری مجله اوري.
د افغانستان د امروختیا وزارت په هیواد کې د خوګ د انفلونزا د یو شمیر پیښو د لیدل کېدو خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د امروختیا وزارت په افغانستان کې د خوګ د انفلونزا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د تیاریو هم خبره کړې ده. خو دا ویروس څنګه افغانستان ته رسیدلی؟ په دې اړه فرشت جلال زید رویټرز اژانس په حواله رپورټ لري.
په افغانستان کې یوازنی خوګ چې لږ تر لږه دوه میاشتې په قرنټین کې تیر کړې بل اخر آزاد شو. د کابل په ژوبن کې د یوازې خوک چارواکو افغانستان ته د خوک د انفلونزا د ویروس د سرایت د مخنیوي په خاطر قرنټین کړی وو، خو دا څرګندېږي چې د انفلونزا په مخنیوي کې د اقدام چندان کارور نه کړ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سواین فلو د ویروس اچ یو ان یو د څوارلسو پیښو د ثبت خبر ورکوي. د روټر خبري اژانس په حواله د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د خوک انفلونزا د بګرام په پوځي اډه کې د میشتو امریکایانو په منځ کې موندل شوی. د وزارت ویاند فرید رائد ویلی چې څوارلس واړه تر بشپړې تداوی وروسته خپل وظیفو ته حاضر شوي دي. شغلی رائد زیاته کړی چې د بګرام شاوخوا ته په نږدې سیمو کې ټول روغتیایي کلینیکونه کتل شوي، څو معلومه کړي چې دا ویروس د بګرام له هوایی پوځي مرکز څخه بهر سرایت کړی او کنه. خو د په وینا تر اوسه د اچ یو ان یو د ویروس بل پیښنه د لیدل شوی. د روغتیا وزارت ویاند ویلی په افغانستان کې د سواین فلو یا د خوګ د انفلونزا د ویروس علایم اول وار تقریبا درې میاشتې مخکې په یو بهرني وګړي کې ولیدل شول او هغه سړی بیرته خپل وطن ته ستون کړای شو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په ټول نړۍ کې لږ تر لږه 10,000 کسان په دې ویروس اخته شوي دي، خو په اکثرو کې دا ویروس د شدت مرحلې ته تر رسیدو مخکې له منځه تللی او تداوي شوی دی.
www.azadiradio.com
ازادي رادیو په ټول افغانستان او سیمه کې په منځنۍ څپه 1296 باندې واورې د غرض د اف ام په 0.5 څپه په کابل، جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کې په ډېر صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د حج او وقف وزارت او نورو حکومتي اړوندو ادارو ورسره د لسو زرو حاجیانو د وړلو په برخه کې چې د خصوصي سکتور برخه ده په څرګند ډول خبرې نه دي کړې. حال دا چې د دې خونې د چارواکو په وینا دولت د شلو زرو حاجیانو د وړلو لپاره خپل تیاری پیل کړی دي. نور هله کابل زمونږ د خبريال پر ریپورت کې
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خوندي رئیس وایي چې دولت باید په راتلونکي اونۍ کې د خصوصي سکتور له لارې سعودي عربستان ته د 10,000 حجانو د وړلو په اړه خپل دریځ څرګند کړي. محمد قربان حق جو چې د پنجشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وینا کوله وویل چې د افغان دولت او سعودي عربستان ترمنځ د شوې موافقې له مخې له 150,000 افغان حجانو له ډلې څخه 10,000 به د خصوصي سکتور لخوا سعودي عربستان ته وړل کېږي. حق جو دا هم وویل چې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د دې خونې او د حج او اوقافو د وزارت ترمنځ هم یو تړون لاسلیک شوی و، خو تر اوسه پورې کوم عملی ګام نه پورته شوی.
وزارت محترم حج او اوقاف یک ما قبل به عرب
د حج او اوقافو محترم وزارت یو مش مخکې سعودي عربستان ته پلاوی واستولو او دوی د هغو حجانو د وړلو لپاره چې دولت پورې اړه لري خپلې تیاری نیولې دي. دوی په مکه او مدینه کې د حجانو د اوسېدو ویزو او نور ټول مسایل تنظیم کړي دي. د هغو 10,000 حجانو برخلیک چې باید د خصوصي سکتور لخوا یوړل شي لا هم نه دی روښانه شوی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د حج او اوقافو د وزارت نظر هم واخلي، خو دغه وزارت چارواکي د خبرو لپاره حاضر نه شول. سعودي عربستان ته د افغان حجانو د وړلو بهیر هر کال له ستونزو سره مله وي او حاجان په سعودي عربستان کې د روی د اوسېدو او هیواد ته په بیرته راتګ کې د خورا زیاتو ستونزو شکایت کوي. د همدغه ستونزو د تکرارېدو له امله تېر کال د ترانسپورټ او هوایي چلند وزیر له خپلې دندې ګوښه کړی شو. کتونکي بیا وایي چې د دې ستونزو د زیږېدو اساسي علت په دولتي ادارو کې د فساد موجودیت دی.
The Lobo, La Maidana.
Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د سپورت د څنګه خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماسپخین په 2:30 بجو خبريږي. افغان ولسمشر حامد کرزی د قرغیزستان د حکومت د دې پریکړې هرکلی کړی دی چې له مخې به امریکایي ځواکونه د مناس له هوایي اډې څخه خپل استفادې ته دوام ورکوي. له مسکو نه د ازادي راډیو خبریال پرې رپورټ لري.
د حامد کرزی په لیک کې د قرغیزستان د جمهور رئیس قرمانبیک باقیف څخه مننه څرګنده شوې ده چې د ترهګرۍ ضد تلوالې ته یو ځل بیا خپل خاوره د ترانزیت په توګه ورکړې چې افغانستان ته پوځي او ناپوځي بارونه ورسوي. د افغانستان ولسمشر په خپل لیک کې د ماناس اوایي اډې ته څیرمه د ترانزیتي مرکز د جوړولو ارکلی کړی دی. کرزی ویلي د ماناس اوایي اډه چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د امنیت راوستلو لپاره کاروي، د نړیواله ټولنې سره د قرغیزستان پیوستون او په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو او زموږ په هیواد کې د امن سبب ګرځي. دا د تیرې یوې میاشتې راهیسې د حامد کرزی دوهم لیک دی چې د قرغیزستان د جمهور رئیس قرمانبیک باقی په ادرس یې رالېږلی دی. په لومړني لیک کې د افغانستان ولسمشر د قرمانبیک باقی څخه هیله کړې وه چې د ماناس اوایي اډه ونه تړي او یا د دغې اډې د مهلت دوره نوره اوږده کړي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو وختو کې د قرغیزستان دولت موافقه وکړه چې په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد تلواله کولی سي د ماناس اوایي اډه په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد جګړې لپاره وکارول سي. اوس به د امریکا متحده ایالات د دغې اډې د اجارې لدرکه $60 میلیون قرغیزستان ته ورکوي چې پخوا امریکا قرغیزستان ته له دې درکه $15.5 میلیون ورکول. فرید عمر، د ازادي راډیو، مسکو.
د اروپای ټولنې په مالی مرسته د جی ډی زیټ موسسې د لاسي هنر په برخه کې د فعالو ښځو ستونزې د یوې دوه ورځنۍ غونډې په جوړولو پختلې. په دې غونډه کې ښځو د مارکیټ له نشتوالي سره ټکاو غوښتي او غوښتنه یې دا وه چې د دوی لاسي صنایعو ته بازار وموندل شي. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال پرې رپورټ لري.
د اروپای ټولنې په مالی مرسته جی ټی زیډ موسسې د ختیځ ولایتونو اتیا تنه هغه خزینه د چهارشنبې په ورځ راټولې کړې وي چې د لاسي هنر په بېلابېلو برخو کې د تولید او سوداګرۍ په چارو بوختې دي. د جی ټی زیډ پال د بدیلي معیشت د پروژو مسؤل پوپل حبیبي د دغه راټولېدنې په وخت ازادي راډیو ته وویل
د تیرو 15 کال راهیسې موږ په شرقي زون کې په مختلفو برخو کې کارونه کوو چې د هغې څخه یو برخه هم د خیاطۍ او د لاسګنډنې په هکله باندې وه. چون دغه پروګرام زموږ ختم شوی دی نو اوس په دې خاطر چې موږ دغه تجارب د دې خلکو سره شریکو او د دینه یو لاسترونه جوړ کو چې هغه د انده کسان لپاره چې بدی فیلډ کار کوي هغه ته استفاده وکړي. نو په دې خاطر د غدری ولایتونو منګه د اتیا خزر غوښتلې چې په دې کې د مختلفو د فاترونو چې په سخایته او زدې لاسي صنایعو کې کار کوي هم را غوښتلې دي. دوی به دغه دوره زدلته وسی په دې کې به خپل تجارب سره شریکي هغه غلطیان چې په دې ساحه کې زمونږ نشوې دي داغه په خاطر به موږ نور نوي تسمون لیسو دوی غوښتنه مطلع سره. سټرکچر د دې پروژو داسې دی چې شپږ مې شي د دوی ٹریننگ شپږ میاشتې ٹریننگ مو دی په دې شپږ میاشتې ٹریننگ کې دوی ته د خیاطۍ او د لاسي صنایعو په اړوند باندې تخنیکي زده کړه ورکول کیږي.
هغه ښځینه چې د خیاطۍ او لاسي هنر په برخه کې د دغه موسسې لخوا روزل شوي خوشاله وي چې د کاروبار خاوندان شوي، خو د دې تر څنګ د مارکیټ د نشتوالي له امله اندېښنې لري.
نوم نه محموده، غریب خلک یې مونږ ته راوړي، مونږ کمیشه نه اخلو، نور غریبان خاران ګنډي، هغوی ته څو روپۍ پاتې کېږي. تار نه لرو، ټوټه نشو اخیسته، مارکیټ نه لرو، یو څو ټکرې هم ګنډلي وو، پنځه دانې ګرد پلایت مې وګرځاو
د جی ٹی زیڈ پال مسئول چارواکی پوپل حبیبی ویل د بازار موندنې ستونزې شته، خو دوی یې د حلولو په هڅه کې دي.
د ښځو په سکتور کې موږ همدغه مشکل لرو چې یو خو د ښځې په ډېره ساحه کې نشي کولی چې کار وکړي، هغه مسلکي ټرینران هغه ساحو ته نه ځي چې کور کې دوی ته ټریننګ ورکړي او دوی د باندې نه وي چې دوی ته ټریننګ واخلي. او همدارنګه غټه ستونزه زموږ دلته په مارکیټ کې هم ده چې دوی د خپل صنایعو دپاره مارکیټ نه لري.
په ننګرهار ولایت کې ځینې نورو مرستندویه موسسو هم په بېلابېلو هنرونو کې ښځینهو ته زده کړې ورکړي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com. او اوس هم د گاونډي پاکستان د ورستیو نا امنیو پاړه رپورټ راخلو. د پاکستان د پوز جټالو توکو پرند جنوبي وزیرستان په کانی ګورم او لدا سیمو کې بمباري وکړه چې راپورونو مخې ګړشمیر وسلوال پکې وشل شول. د پوز وان وای چې پوز د قبیلو پر ضد نه بلکې د بیت الله مسعود د تروریستي شبکې پر ضد په سیمه کې عملیات کوي. په سواد کې هم د پاکستان د پوز عملیات روان دي چې د چارواکو په نه لسګونو مخالف وسلوال پکې نیول شوي دي. په پاکستان کې د ازادي رادیو خبريال د ورستیو تحولاتو پاړه رپورټ لري.
د جنوبی وزیرستان په لدا او کانیګورم سیمو کې د پنځشنبه په ورځ د پاکستان د جټل وټکو په تازه بمباری کې د 1200 طالبانو د وژلو راپور ورکړل شوی دی. د جنوبی وزیرستان د دولتي استازي یا د پولیټیکل ایجنټ دفتر وایي د پاکستان جنگي جټل وټکو د طالبانو ګڼ شمیر سنگرونه لمنځه وړي او د تلفاتو شمیره تر دې زیاتېدای هم شي. د یادولو ده چې په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان په طالبانو امریکایي جاسوسي الوتکو هم په دې وروستیو کې خپل عملیاتو ته زور ورکړی دی. د جولای په میاشت کې امریکایي الوتکو سلور واره بمباري کړې ده چې د سلو نه زیاتو کسانو ته پکې مرګ ژوبله ورړولې ده. د پاکستان د فوج ویان تورن جنرال اطهر عباس د جنوبی وزیرستان د عملیاتو په اړه
په جنوبی وزیرستان کې مونږ د یوې ترهګری ډلې پر ضد عملیات پر مخ وړو. دا ډله په بیت الله مسعود پورې تړلې ده. دا عملیات د قبایلو پر ضد نه ترسره کیږي. مونږ ځکه د بیت الله د شبکې پر ضد عملیات کوو چې دا ډله په پاکستان کې د ډیرو ځانمرګو بریدونو او بمی چاودنو تر شا لاس لري. دمګړی ته مونږ دا عملیات شمالي وزیرستان ته غزول نه غواړو. بل پلو په سواد کې هم د طالبانو پر ضد د پاکستان د فوج عملیات روان دي او د چارواکو وینا ده چې دا عملیات خپل وروستي پړاو ته داخل شوی دي. د پنځشنبه په ورځ د عمرزاده په نوم د یو مطلوب قومندان جسد د پاکستان د فوج سرتیرو ته په لاس ورغلی دی. د پاکستان د فوج د خبرتیا اداره وایي د سواد په تیلیګرام سیمه کې د پلټنې د عملیاتو پر مهال د پاکستان د فوج یو سرتیری ټپي شو او 14 مخالف وسلوال ژوندي ونیول شول. همداراز 12 نور مخالف وسلوال د ملکنډ په خیل سیمه کې ژوندۍ د فوج لاسو ته ورغلي دي. د پاکستان فوج په عین حال کې خبر ورکوي چې د بنو په جاني خیل سیمه کې د مخالفو په یو حمله کې د دوی شپږ سرتیري ژوبل شوي دي. بل پلو د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د پنځشنبه په ورځ ویل چې د سواد خلک د جولای د 14 نیټې نه بیرته خپل سیمو ته ستنېدای شي.
تاسو واوریدل چې د پاکستان په جنوبی وزیرستان کې دغه هیواد ځواکونو یو ځل بیا د بیت الله مسعود د ډلې پر سنگرونو بریدونه کړی دي. روسي رپورټونه وایي چې د پاکستان په بل سیمه بلوچستان کې د 14 له عمله 15 سرتیري وشل شوی. د پاکستان د وروستیو حالاتو په اړه رپورټونه د ازادي راډیو په خبرونه کې اوریدلای شئ.
خبري مجله اوري.
او اوس هم پام وکړئ د سیمه او نړۍ څو مهمو خبرونو ته. ایرانی پولیسو 13 ورځ د هغو زرګونو اصلاح غوښتونکو مظاهره چانو د تیتو پر کولو لپاره له اوخکې بهونکې ګاز کار واخیسته چې په تهران کې په غونډو او مظاهرو باندې د حکومت د بندیز په عکس العمل کې راوتیول. دا مظاهرې په تهران کې د روسیو لانجمنو انتخاباتو له امله د پورته شوو آرامیو او مظاهرو وروسته چې ایرانی ځواکونو په سختۍ سره وځپل لوی لاریون ګڼل کیږي. د دغو مظاهرو په ترڅ کې چې په تهران کې د محصلانو د پاسون د لسمې کلیزې په مناسبت جوړ شوې ګډونوالو د مرګ په دیکتاتور شعارونه ورکړل. عیني شاهدانو ویلي چې ایراني پولیسو د تیرې ورځې د مظاهرې پر مهال یو شمېر کسان نیولې هم دي. د جون میاشتې د روسي انتخاباتو د لانجمنو نتیجو له اعلان سره سم د پارېدلو مظاهرو وروسته ایراني مقاماتو په عامه غونډو او مظاهرو باندې بندیز لګولی دی. د ایران اصلاح غوښتونکو مشرانو ادعا کړې ده چې په روسي انتخاباتو کې چې احمدی نژاد پکې بیا واک ته ورسېد په پراخه اندازه درغلی شوی دی.
د برتانیې چاپ ورځپاڼې ګارډین
د عراق په پایتخت بغداد او شمالي ښار تلافر کې تیر ورځ د یوې چاودنې په نتیجه کې 50 تنه وشل شول. دا له عراقي ښارونو څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي تر ټولو لویه او خونړۍ پېښه بلل کېږي. د عراق او متحده ایالاتو ترمنځ د امنیتي موافقې پر اساس د عراق له ښارونو څخه د تیرې جون میاشتې په 13 نیټه امریکایي ځواکونه ووتل. په عراق کې د امریکایي ځواکونو لخوا نیول شوي ایراني ډیپلوماټان تیره ورځ خوشي او په بغداد کې د ایران سفارت ته وسپارل شول. امریکایي ځواکونو دغه 15 ایراني مسؤلین د عراق په شمال کې وسلوالو شیعه ډلو سره د مرستو په تور نیولي ول. راپورونه وایي چې د ایرانیان د عراق د حکومت د غوښتنې له مخې امریکایي ځواکونو خوشي کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا خوشي شوي کسان له ایران سره د بندیانو د تبادلې کوم پروسه نه ده. د دغه وزارت ویانو ویل د ایرانیان د سپاهي پاسداران ځواک سره چې په عراق کې په پوځي مداخله تورن دی د په تور نیول شوي ول. خو ایراني چارواکي وایي چې خوشي شوي کسان 15 وړه ډیپلوماټان دي او په خطا سره نیول شوي وو. او د چین ولسمشر هو جینتاو او نور لوړدبه چارواکو ویلي چې دغه هیواد د شنجن سیمه کې په تاوتریخوالي کې دخیلو کسانو ته به سخته سزا ورکړي. د خبرداري پرون د چین د واکمن کمونست ګوند د مشرتابه له استراري غونډې وروسته خبر شوی دی. چارواکو د شنجن مرکز اورمچي ته چیرته چې پورستیو فرقې تاوتریخوالي کې شاوخوا 1,500 کسانو وژل شول او سلګونه نور ټپیان شول. زرګونه امنیتي ځواکونه استولې دي. په اورمچي کې دغه مرګ ژوبلې وروسته د اویغور مسلمانانو او د چینایانو لخوا د یو بل پر ضد نور مظاهره هم شوې دي. او اوس هم له فرشتي جلال سیس خبرو چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان د روسي حالاتو او پیښو په اړه څه راغلي دي.
د برتانیې چاپ ورځپاڼې ګارډین په خپل وروستي ګڼه کې د هغه مرسته چې افغانان واقعا اړتیا ورته لري تر سرلیک لاندې یوه مقاله خبره کړې چې په یوه برخه کې راغلي وسلوالو طالبانو ته د ماتې ورکولو لپاره یوازې په پوځي لارې اتکا کول کافي نه ده، بلکې د عادي افغانانو ګټې هم باید په نظر کې ونیول سي. ګارډین لیکي له پوځي لارې د مسلې په حل او امنیتي مسلو ته زیاته پاملرنه د دې سبب سوی دی چې غربي سیاستمداران دا خبره هېره کړي چې د غرب ګټې په مستقیم ډول د افغانستان د خلکو له ګټو سره غوټه سوي دي. روسپانه زیاتوي په افغانستان کې تر کلونو جګړو او ویرانیو وروسته د دولت جوړولو سرتاسري هڅو ته ضرورت و، خو له ښارونو په وتلو سیمو کې د خدماتو اندازه کافي نه ده. د امنیت د تامین او د قانون د حاکمیت ستونزمنې مسالې ته ډېره جدي توجه نه ده سوې او د یوې مناسبې امنیتي قوې د تاسیس لپاره هڅې هغه سینې دی روانې چې تمه یې کیږي. ګارډین دی کې هغو جنگ سالارانو چې په افغانانو کې اعتبار نه لري د حکومت پر لوړو چوکیو ډډې وهلې دي او دا مسله خپله په ولس کې د حکومت د اعتبار د کمیدو سبب سوې دی. د ګارډین رسپانه زیاتوي په افغانستان کې د دولت جوړولو، د لوږې کمولو او د ملکی خلکو د مسؤلیت په برخه کې د نړیوالې ټولنې دوامدار تعهد ته اړتیا ده. د رسپانې په باور په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د مبارزې د بریالیتوب لپاره د افغانستان د خلکو اړتیاو او د هغوی ګټو ته توجه باید د دې هیواد د نوي حکومت د کار په اولویت کې وي. وال سټریټ جرنال بیا د ولی په افغانستان کې جګړه لا هم دوام لري تر سرلیک لاندې و مقاله خبره کړې چې په یو برخه کې راغلي سره لدی چې جمهور رئیس باراک اوباما افغانستان ته د زیاتو عسکرو د استولو تعهد کړی دی او یو لوړ رتبه جنرال د دې قواوو د رهبرۍ لپاره ټاکلی، د افغانستان د جګړې په تصویر کې د هر ډول تغییر وړاندوینه شایي مخکله وخت وي. وال سټریټ جرنال لیکي سره لدی چې افغانستان د یو موافق حکومت د جوړولو هدف ته رسیدو ډیر لري پات دی، خو د امریکا متحده ایالات خپل مهم هدف ته چې القاعده په افغانستان کې له پناه اخیستلو محروم کړي رسیدلی. د ورسپانې په لیکنه سره لدی چې افغانستان لا هم د دې جګړې میدان دی خو دا اوس اساسي ځای نه دی. وال سټریټ لیکي اوس اصلي خطر د هغه هیواد طالبانی کېدل دي چې اتمی وسله لري. دا هیواد چې پاکستان دی د سپتمبر د 18 د حمله ترهانې په غرونو او درو کې پټ دی.
لازادي رادیو نه شیبه په شیبه د انتخاباتو په حق له تازه خبرونه
د دا ازادي راډيو د سهار ونی مې بجې کېدونکو دی جاوید نوی را سره په استودیو کې دی د نن ورځې دوهمه خبري مجله درته وړاندې کوي.
با تشکر از شما رضوان مراد. سلام و صبح همه ایتان بخیر. به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 7:30 با وقت کابل است و من و همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان، منطقه و جهان تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز جمعه 19 ماه سرطان سال 1388 هجری شمسی است که برابر می شود با 10 جولای سال 2009 میلادی. از شما دعوت می کنم که با ما باشین. نخواست سرقت مهمترین خبرها و گزارش ها. کار استخراج معدن مس عینک که یکی از بزرگترین معادن مس خام در جهان است دیروز رسماً آغاز شد. طالبان مسلح و ولسوالی برگ مطالع ولایت نورستان را تصرف کردند. مقامات افغان میگویند نیمه از کشته شده های حادثه دیروز در ولایت لوگر شاگردان مکتب بودند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قتل یک کارمند محلی آن اداره را در ولایت بلخ به شدت تقبیح کرده است. وزارت انکشاف شهری افغانستان تفاهم‌نامه تطبیق دو پروژه آبرسانی در شهر کابل را با دو کمپانی خصوصی امضا کرده است. مقامات پاکستانی از کشته شدن 12 تن از شورشیان در نتیجه بمباران در وزیرستان جنوبی خبر دادند. مقامات ایرانی برای هزاران تظاهر کننده در تهران از گاز اشکاور استفاده کردند. و به گفته مقامات 5 ایرانی که 2 سال قبل از سوی اردوی امریکا در بغداد بازداشت شده بودند پس از رهایی به سفارت ایران در بغداد تسلیم داده شدند. همچنان در ادامه این مجله خبری صحبت را با وزیر معادن و صنایع افغانستان در مورد آغاز کار استخراج معدن مس عینک خواهید شنید. ضمن نگاهی به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غرب داریم و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. نخست با گزارش‌ها در مورد افغانستان آغاز میکنیم. کار استخراج معدن مس عینک که یکی از بزرگترین معادن مس خام در جهان است دیروز رسماً آغاز شد. یک شرکت چینایی کار استخراج این معدن را که بخشی از قرارداد چند میلیارد دلاری با دولت افغانستان به حساب می آید آغاز کرده است. معدن مس عینک در ولایت لوگر در 35 کیلومتری کابل موقعیت دارد. جزئیات در این مورد را حمید پژمان پیشکش می کند.
این پروژه بزرگترین سرمایه گذاری خارجی در نوع خود در تاریخ افغانستان محسوب می شود. کار استخراج این معدن دیروز در حال آغاز شد که در نتیجه انفجار در ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر که این معدن در مربوطات آن قرار دارد 25 نفر کشته شد که 15 نفر هلاک شدگان شاگردان مکاتب بودند. CMGC یا شرکت دولتی استخراج و ذوب فلزات چین و یک شرکت دیگر به نام جیانگسی که بزرگترین تولید کننده مس در این کشور می باشد قرارداد تفاوض و استخراج مس عینک را سال گذشته در یک مزایده برنده شدند و یکی از بزرگترین معادن مس خام در جهان می باشد. گزارش آژانس خبررسانی رویترز می افزاید نگرانی های امنیتی ناشی از شورش طالبان کار استخراج این معدن را که باید قبلا آغاز می شد تا دیروز تأخیر کرد. معدن مس عینک که 34 سال قبل توسط مهندسین اتحاد شوروی سابق کشف و 29 سال قبل از سوی آنها سروی شد تا کنون استخراج نشده بود. وزارت معدن افغانستان گفت ساحات ماین گذاری شده در اطراف معدن پاک می شوند. شرکت چینایی 2,898,000,000 در این پروژه سرمایه گذاری می کند. کار تعمیراتی این پروژه قرار است در 3 سال آینده تکمیل شود. بر علاوه این که از درک این پروژه سالانه 400,000,000 عاید بودجه افغانستان خواهد شد. استخراج معدن عینک از آن فرصت کار و اشتغال را برای مردم این کشور مهیا می سازد. این پروژه شامل ساختن راه آهن شیرخان بندر تورخم و ایجاد یک فابریکه تولید برق قراراتی با قدرت 400 مگاوات نیز می باشد. طبق برآورد وزارت معادن افغانستان قرار است سالانه 200 هزار تن مس از عینک استخراج شود. افغانستان در حال حاضر به 90% کمک های خارجی اتکا دارد، اما وزیر معادن افغانستان می گوید این کشور از نگاه معادن غنی می باشد.
از آغاز کار استخراج معدن مس عینک در ولایت لوگر شنیدید. وزیر معدن و صنایع افغانستان میگوید که هزاران فرصت کاری برای مردم با آغاز کار استخراج معدن مس عینک مساعد شده و به این ترتیب سالانه 400 میلیون دلار برای افغانستان عواید به دست خواهد آمد. حمید پژمان دقایق پیش با محمد ابراهیم عادل وزیر معدن و صنایع افغانستان صحبت را انجام داد و آقای عادل نخست به رادیو آزادی چنین معلومات داد:
شما خبر دارین که چند قبل قرارداد امضا شده بود کارهای ماین تاکی و پای شما آغاز کرده بودیم که ساحل از ماین تطهیر بکنیم و در این حال کمپانی آمد یک قسم کارهای ابتدایی خود انجام داد، یک مقدار ماشینری و ماشینالات و تجهیزاتی که برای اکسپلوریشن ضرورت هست اونا را آوردن و دیروز رسمن کار آغاز کردیم که انشاءالله دوره فیز مطالعات تکنیکی اقتصادیش تا یک مدت معین انشاءالله خلاص میشه و در این زمان مسئله دیزاین ساختمان گفا را انجام میتن. این آغاز کار بود، یک روزی بسیار خوش بود، باورایی که مردم داشتن که میشه نمیشه بالاخره به تحقق رسید.
دیروز در حال معدن مس عینک شما افتتاح کردین که انفجار بزرگی در سوالی محمد آقی ولایت لوگر رخ داد، همزمان با افتتاح فابریکه انفجاری که صورت گرفت، چی میتونه با هم پیوند یا ارتباط داشته باشه؟
نه خیر، من خود کنم پیوند نمیبینم. یه از ساحات معدن بسیار با فاصله تقریبا 25-30 کیلومتر را دور بود و از این انفجارات متاسفانه در افغانستان گازهای صورت میگیره و این همه هیچ ارتباط داده نمیتونم با مسئله معدن. امیدوارستیم روزی برسه که در افغانستان دیگه انفجاری نباشه.
بعد از اینکه شما معدن مس عینک به مزایده گذاشتین، قرار است که کدام معدن بزرگ دیگه افغانستان هم به مزایده گذاشته شود برای متشبسین خصوصی؟
بله، ما مزایده گذاشتیم. ما فعلا معدن آهن آجیجک است به مزایده گذاشتیم و دو بلاک گاز در جوزجان یا اطراف شبرغان و یک بلاک تیل هم در ولایت سرپل و در این حال بعضی تندرهای دیگه هم داریم که در بخش ساختمانی و بخش سیمنت گپاس که یکی پشت دیگر تو تطبیق شده میره انشاءالله.
محمد ابراهیم عادل وزیر معدن و صنایع افغانستان در مورد آغاز کار استخراج معدن مس عینک با رادیو آزادی صحبت میکرد. وی میگوید که با آغاز کار استخراج این معدن هزاران فرصت کاری برای مردم مساعد شده و استخراج از این معدن سالانه 400 میلیون دلار برای افغانستان عواید خواهد داشت.
چشم دیدتان را در مورد انتخابات از طریق پیام های تلفنی، اسمس، ایمیل ها و نامه ها به ما بفرستید و خبرنگار رادیو آزادی شوید. گزارش از شما، نشر از ما.
بله، شما هم میتونین چشم دیدتان را در پیام ها در مورد انتخابات به رادیو آزادی بفرستین و در صورتی که هزار نگاه متوازن بود حتماً برایتان نشر میکنیم. شماره پیامگیر دری رادیو آزادی است 00420221124138. شماره را تکرار میکنم 00420221124138. از همراهیتان تا این دقایق تشکر. و حالا تحولات امنیتی در افغانستان. طالبان مسلح ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان را تصرف کردند. جمال الدین بدر والی نورستان عصر روز پنج شنبه تایید کرد که طالبان به دنبال جنگ سه روزه در برگ مطال مرکز این ولسوالی را اشغال کردند. به گفته وی نیروهای دولتی یک روز پیش از منطقه عقب نشینی کردند، اما گروه های قومی در آنجا یک روز دیگر مقاومت کردند. والی نورستان همچنان به رادیو آزادی گفت که آنها خیلی تلاش کردند تا وزارت‌های داخله و دفاع به منطقه نیروهای تازه نفس بفرستند، اما هر دو وزارت به تقاضای آنها پاسخ ندادند. با گفته جمال الدین بدر، گروه‌های قومی برای سه روز جنگیدند و یکی از قماندانان طالبان به نام مولوی عبدالرحمن را با چهار تن از افرادش کشتند. بر اساس اظهارات والی نورستان، به گروه‌های قومی در این درگیری‌ها آسیب نرسیده است. در حال از اشغال این ولسوالی نورستان توسط طالبان خبر داده می شود که ولایت لوگر دیروز شاهد حادثه خونین بود. در تقریبا 24 ساعت گذشته انفجار دیروز ولایت لوگر تقریبا سرخط تمامی رسانه ها بود است. این حادثه ساعت 7 صبح دیروز در منطقه قلعه شیخک ولسوالی محمد آقا رخ داد. به گفته مقامات افغان نیم از کشته شده های این حادثه شاگردان مکتب بودند. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد که تا چاشتی دیروز شهرهای کابل پل علم برای ترافیک مسدود بود و سپس وضعیت تا حد به حالت عادی بازگشت. اما گفته می‌شود که عده‌ای از مردم ولایت لوگر از این حادثه خیلی خشمگین شدند. در مورد حادثه دیروز ولایت لوگر حمید پژمان جزئیات بیشتر را پیشکش می‌کند.
رئیس جمهور افغانستان حمله تروریستی صبح دیروز در ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر را که منجر به کشته شدن 25 تن گردید به شدت محکوم کرده است. در یک اعلامیه که از ارگ ریاست جمهوری به نشر رسیده، رئیس جمهور کرزی به ارگان‌های امنیتی دستور داده است تا عاملین این رویداد را به زودی بازداشت کنند. پیش از این زمره بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان به رادیو آزادی گفته بود این حادثه در نتیجه انفجار یک موتر بم گذاری شده رخ داده بود که 4 تن از سربازان پلیس نیز کشته شده است.
اگر آدم موتر هینو که در او به زیر چوب مواد انفجاری بسیار زیاد جابجا شده بود در امتداد سرک چپه شده بود. هرگاه با پلیس راپور میرسه که چنین واسطه در سرک چپه شده، پلیس میرن تا هم سرک باز بکنه و هم از نزدیک بررسی بکنن. به مجرد ای که پلیس به محل میرسه یک انفجار بسیار سنگین رخ میده. در این حمله 4 تن از پلیس قهرمان ما که در اگر آدم واسطه به محل رفته بودند به شهادت رسیده.
از طرف دیگر عبدالحمید حامد ولسوال محمد آقای ولایت لوگر گفته است مخالفین یک موتر مملو از چوب را قصدن در مسیر سرک باشگون کرده بودند و یک کشته شدن یک تعداد از متعلمین مکتب را در این حادثه نیز تایید کرد.
یک موتر که پر از چوب بود از طرف در سرک پخته همونجا چفه کرده بودند، از دسته چفه کرده بودند، این اصلا از بارود پر بودند. ندامو وقت دیگه انفجار صورت گرفته که تقریبا در این وقت انفجار طلاب مکاتب و دکاندارای همون نقطه و دیگه مردم محل در این انفجار به شهادت رسیدن.
تا کنون مسئولیت انفجار دیروز در ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر را کدام گروه یا شخصی با عهده نگرفته است. طالبان نیز در تماسی از محل نامعلوم به رادیو آزادی گفتند در این انفجار دست نداشتند. هنوز به درستی معلوم نیست که عامل انفجار مواد منفجره را به کجا منتقل می کرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:42 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی می شنوین. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قتل یک کارمند محلی آن اداره را در ولایت بلخ به شدت تقبیح کرده است. بر اساس اعلامیه‌ای که از سوی دفتر کمیسیون انتخابات در اختیار رسانه‌ها قرار داده شده، این کارمند محلی که عضو دفتر آگاهی عامه انتخابات بود، به روز دوشنبه در موقع برگشت از وظیفه با یک محافظ مسلح در مسیر ولسوالی چمتال ولایت بلخ کشته شده است. در اعلامیه در مورد حاملین حادثه چیزی گفته نشده است. این حادثه همزمان با نزدیک شدن انتخابات در افغانستان صورت گرفت. گفته می شود کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بیش از نصف تمامی نامزدان ریاست جمهوری را و بیش از نصف از نامزدان ریاست جمهوری گفته که هنوز گزارش مالی مبارزات انتخاباتیشان را به کمیسیون انتخابات ارائه نکردند. این در حال است که کمیسیون انتخابات از تمامی نامزدان مقام ریاست جمهوری افغانستان خواسته بود که در هر 15 روز گزارش مالی مبارزات انتخاباتیشان را به این کمیسیون بسپارند. مسئولین کمیسیون انتخابات افغانستان میگویند که با آن تن نامزدان مقام ریاست جمهوری که گزارش مالیشان به این کمیسیون سپردن نشده است برخورد قانونی خواهد شد. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میدهد.
مسئولان کمیسیون انتخابات افغانستان میگویند که نامزدان مقام ریاست جمهوری گزارش مالی مبارزات انتخاباتیشان را به وقت به کمیسیون انتخابات نمی سپارند. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون انتخابات که بر روز پنجشنبه در یک نشست خبری صحبت میکرد در این زمینه گفت:
تردید ما پوره شپگوشت کسامو
تا حال 26 تن از نامزدان مقام ریاست جمهوری گزارش مالیشان را به کمیسیون انتخابات نسپردند. این در حالی است که از همه نامزدان رسما تقاضا شده است تا گزارش مالیشان را به کمیسیون بسپارند. در صورتی که این نامزدان هر چیزوتر گزارش مالیشان را واضح نسازند، به کمیسیون سهم شکایات معرفی خواهند شد.
آقای نوردر ادامه گفت در صورتی که نامزدان مقام ریاست جمهوری گزارش مالیشان را به گونه شفاف به کمیسیون انتخابات ارائه نکنند، به سارنوالی افغانستان معرفی خواهند شد. و علاوه کرد که به اساس قانون اساسی افغانستان کمیسیون انتخابات این صلاحیت را نیز دارد که اسامی این گونه نامزدان را از فهرست نامزدان حذف کند. این در حال است که مصارف تبلیغاتی برخی نامزدان مقام ریاست جمهوری به صدها هزار دلار بالغ گردیده است و کمیسیون انتخابات میگوید که جهت واضح ساختن منابع مالی نامزدان از آنان خواسته شده است تا گزارش مالیشان را به طور منظم به کمیسیون انتخابات ارائه بدهند. سخنگوی کمیسیون انتخابات همچنان گفت که لازم است منابع مالی نامزدان واضح باشد تا مردم نیز از طریق صفحه اینترنتی کمیسیون انتخابات به آن دسترسی داشته باشند. در این حال کارشناسان امور نیز میگویند که لازم است منابع مالی نامزدان واضح باشد و مردم بدانند که با نامزدان مقام ریاست جمهوری از چه منابع کمک صورت میگیرد. آنان می افزایند که ممکن برخی نامزدان از بیرون از کشور کمک های را دریافت کنند و این شاید به نفع افغانستان تمام نشود.
و با آنکه به برگزاری انتخابات کمتر از 1.5 ماه باقی مانده است، تقریبا تمامی رسانه های افغانستان موضوع انتخابات را با برنامه های اختصاصی تحت پوشش قرار دادند. رسانه های غربی به خصوص مطبوعات نیز اکثرا تبصره های را در مورد انتخابات پخش می کنند که به نحو انتقاد های روی چگونگی برگزاری انتخابات و یا هم برخی از کاندیدان وارد می شود. در این میان کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از وزارت اطلاعات و فرهنگ خواسته است از نشر اعلامیه هایی که می تواند بالای پوشش خبری و رسانه‌ای انتخابات تأثیر بگذارد خودداری کند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان با تازگی یک سروی را که در مورد تخلف های رسانه‌ای انتخابات به نشر رسید نادرست خوانده است. جزئیات بیشتر با خبرنگار رادیو آزادی از کابل.
در واکنش به نشر اعلامیه وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان که گفته است نشر برخی احصایه‌های نادرست مؤسسات داخلی و خارجی می‌تواند پروسه انتخابات را غیر شفاف جلوه دهد، کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از این وزارت خواسته است تا از نشر چنین اعلامیه‌های خودداری کند. صدیق الله توحیدی رئیس کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به روز پنجشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که سروی‌ها عمدتاً به وسیله نهادهایی که با کمیسیون انتخابات قرارداد دارند صورت می‌گیرد.
کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات علاوه بر یک گروه مانیتورینگ داخلی، در داخل کمیسیون با یک کمپانی که توانایی نظارت بر رسانه‌های افغانستان را دارد، یک قرارداد رسمی بسته. لذا اعلامیه وزارت اطلاعات فرهنگ را از آدرس کمیسیون رسانه‌ها به شدت رد میکنه. آنچه که بسیار مهم است که هیچگاه هیچ مؤسسه خارجی عامل فشار بر کمیسیون رسانه‌ها نبوده.
با تازگی دو مؤسسه‌ای که وزارت اطلاعات و فرهنگ آنان را فاقد اعتبار قانونی می‌داند، سروی را به نشر رسانده و گفتند که تخلفات رسانه‌ای در جریان انتخابات رو به افزایش است و ده‌ها مورد تخطی از زمان آغاز مبارزات انتخاباتی صورت گرفته است. در این سروی گفته شده است که برخی از نشریه‌های دولتی و رادیو تلویزیون ملی به نفع رئیس جمهور کرزی که کاندید انتخابات است حمایت می‌کنند. این مسئله را رئیس کمیسیون رسانه‌های کمیسیون انتخابات نیز تایید کرده است. اما ضیا بومیا رئیس جان صاحب اختر که به نمایندگی از وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان سخن میزد گفت رسانه‌های دولتی در اختیار همه کاندیدان قرار دارد و نشر احصایه‌ها و سروی‌های نادرست میتواند مشروعیت انتخابات را زیر سوال ببرد. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است که نشر چنین سروی‌ها میتواند دسایسی باشد که علیه انتخابات افغانستان راندازی گردیده است.
در مورد اظهارات کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در عکس‌العمل با اقدامات وزارت اطلاعات و فرهنگ شنیدید. ساعت 7:48 دقیقه به وقت کابل است و حالا توجه کنید به سرخط مهم‌ترین خبرها و گزارش‌ها. کار استخراج معدن مس عینک، یکی از بزرگترین معادن مس خام در جهان، از دیروز رسماً آغاز شد. طالبان مسلح ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان را تصرف کردند. مقامات افغان میگویند نیمه از کشته شده های حادثه دیروز در ولایت لوگر شاگردان مکتب بودند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قتل یک کارمند محلی آن اداره را در ولایت بلخ به شدت تقبیح کرده است. وزارت انکشاف شهری افغانستان تفاهم‌نامه تطبیق دو پروژه آبرسانی در شهر کابل را با دو کمپانی خصوصی امضا کرد. مقامات پاکستانی از کشته شدن 12 تن از شورشیان در نتیجه بمباران در وزیرستان جنوبی خبر دادند. پلیس ایران برای هزاران تظاهر کننده در شهر تهران از گاز اشکاور استفاده کرده است. و مقامات میگویند که 5 ایرانی که 2 سال قبل از سوی اردوی آمریکا در بغداد بازداشت شده بودند، پس از رهایی به سفارت ایران در بغداد تسلیم داده شدند. همچنان در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. و حالا ادامه گزارش از افغانستان. وزارت انکشاف شهری افغانستان تفاهم‌نامه تطبیق 2 پروژه آبرسانی در شهر کابل را با 2 کمپانی خصوصی امضا کرد. وزیر انکشاف شهری افغانستان در نشست خبری که به این منظور راه اندازی شده بود گفت با تطبیق این پروژه ها مشکلات تعداد زیاد از باشندگان شهر کابل از ناحیه عدم دسترسی به آب آشامیدنی صحی مرفوع خواهد شد. قرار است کار عملی این پروژه ها امروز آغاز شود. جزئیات بیشتر در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
وزیر انکشاف شهری افغانستان به هنگام امضای این تفاهم نامه ها با مسئولان شرکت های خصوصی موسوم به ممتاز گروپ و فجاز بر توجه جدی این دو شرکت به کیفیت و سرعت در تطبیق این 2 پروژه آبرسانی تأکید نمود. انجینیر محمد یوسف پشتون در بخش از صحبت هایش گفت با توجه به نیازمندی های مردم این پروژه ها در بخش های مختلف شهر کابل تطبیق خواهد شد.
ما ساحاتی داریم که نظر به عنعنه‌ای که داریم به اوجا مفت باید چی بتیم متصل کنیم که او مخصوصا مساجد است، تکه خانه است و حسینی هاست. قسم دومش ساحات است که مخصوصا در مساحات غیر پلانی و کوی مناطق بسیار چیز است. خانه به خانه چون اکثرا خانه ها از خود سیستم ندارن ما نمیتونیم خانه به خانه کنکشن بتیم. دیگه برای از اونا برای هر داخانه 20 خانه ما یک پایپ البته میتیم، سابق گفت نل برش میتیم، نل عمومی.
با گفته مقامات وزارت انکشاف شهری افغانستان قرار است کار عملی این 2 پروژه آبرسانی به روز جمعه در شهر کابل آغاز گردد. گفته شده است با تطبیق این پروژه ها مشکلات تعداد زیاد از باشندگان شهر کابل از ناحیه عدم دسترسی به آب آشامیدنی صحی حل خواهد شد. در این حال مسئولان 2 شرکتی که مسئولیت پیشبرد کار این 2 پروژه را به عهده گرفته خواهان همکاری مردم در بخش تطبیق این پروژه ها هستند. عبدالبصیر لطیفی مسئول شرکت ساختمانی ممتاز گروپ میگوید در صورتی که باشندگان کابل مانع فعالیت های کارگران آنان نشوند در تطبیق این پروژه های آبرسانی تأخیر به وجود نخواهد آمد. گفته می شود کمبود آب آشامیدنی صحی در بخش های مختلف افغانستان یک مشکل جدی بوده و بیشتر شهرهای بزرگ با این مشکل مواجه است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
ساعت 7:52 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. از همراهی تان تا این لحظات تشکر. و حالا در منطقه و جهان، مقامات پاکستانی کشته شدن بیش از 10 تن از شورشیان را در نتیجه بمباران در وزیرستان جنوبی تایید کردند. سخنگوی اردوی پاکستان میگوید که عملیات در بخشی از وزیرستان جنوبی علیه یک گروه تروریستی که با بیت الله محسود وابستگی دارد صورت گرفته است. خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش میدهد.
تیارات جت پاکستان بر روز پنجشنبه مناطق لدا و کانی گرم وزیرستان جنوبی را بمباری نمودند که در نتیجه این بمباری خبر کشته شدن 12 جنگجو به دست رسیده است. در این حال نماینده سیاسی حکومت پاکستان در وزیرستان جنوبی میگوید که تیارات جت حکومتی در نتیجه بمباری تعداد بیشتر مواضع جنگجویان را از بین برده است و احتمال می‌رود که شمار تلفات بلند برود. در ارتباط عملیات نظامی منطقه وزیرستان جنوبی سخنگوی اردوی پاکستان جنرال اطهر عباس چنین میگوید: در منطقه وزیرستان جنوبی اردوی پاکستان بر ضد یک گروه تروریستی عملیات نظامی را برا انداخته است. این گروه با بیت الله مسعود وابستگی دارد. این عملیات بر ضد قبایل نمی باشد. ما به خاطر بر ضد بیت الله مسعود و شبکه وی می جنگیم که گروه وی در عقب حملات انتحاری و انفجارات بیشتر به می در پاکستان دست دارد. اکنون تصمیم نداریم که عملیات نظامی راه نجات را در وزیرستان شمالی براندازی نماییم. از سوی دیگر عملیات نظامی اردوی پاکستان بر ضد شورشیان در منطقه سوات نیز ادامه دارد. بر اساس ادعای مقامات اردوی پاکستان، عملیات نظامی راه راست در منطقه سوات به مراحل اخیرش داخل گردیده است. گزارشات به دست رسیده است که جسد یک قمندان مطلوب جنگجویان به نام عمرزاده به روز پنجشنبه به دست عساکر اردوی پاکستان افتاده است. اداره خبررسانی اردوی پاکستان همچنان می‌رساند که عساکر اردو طی یک عملیات تصفیه‌ای در منطقه تلگرام سوات 13 جنگجو را زنده دستگیر نمودند.
از تازه این تحولات در سوات و وزیرستان جنوبی شنیده. در نتیجه عملیات نظامی در این مناطق تقریبا 2 میلیون تن به ترک خانه هایشان مجبور شدند. اکنون صدر اعظم پاکستان گفته است این بجا شده های داخلی هفته آینده می توانند به خانه هایشان بازگردند. به گفته یوسف رضا گیلانی، اردوی پاکستان برای تامین امنیت مردم در منطقه باقی خواهد ماند. و حالا سایر تحولات در منطقه و جهان. مقامات ایرانی برای هزاران تن از تظاهر کننده از گاز اشکاور استفاده کردند. با آنکه مقامات ایرانی از راه اندازی ارگونه راهپیمایی و گرد همایی هشدار داده بودند، باز هم در تهران تظاهرات گسترده ای صورت گرفت. گفته می شود که نارامی های روز پنجشنبه مهمترین تظاهرات دست جمعی پس از برخورد خشونت آمیز پلیس ایران با اعتراض کننده ها به نتایج انتخابات ماه جون در آن کشور بوده است. اما شمار تظاهر کنندگان نسبت به راهپیمایی های ماه گذشته که در آن صدها هزار تن شرکت داشتند کمتر بود. بر اساس گزارش ها عده‌ای از اعتراض کننده ها در جریان تظاهرات روز پنجشنبه باز هم شعار مرگ بر دیکتاتور را سر دادند. مقامات میگویند که 5 مقام ایرانی که 2 سال قبل از سوی اردوی آمریکا در بغداد بازداشت شده بودند، پس از رهایی به سفارت ایران در بغداد تسلیم داده شدند. این 5 مرد ایرانی شامل مقامات میشوند که ایالات متحده آنها را به مسلح سازی شیعیان در جریان خشونت‌های فرقه‌ای عراق متهم کرده است. مقامات آمریکایی و عراقی تایید کردند که این 5 مرد رها شده به تقاضای حکومت عراق و تحت شرایط قرارداد امنیتی میان آمریکا و عراق آزاد شدند. آن کیلی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که این رهایی جز از معامله به خاطر تبادله زندانیان با تهران نیست. رئیس اداره سیستم دفاع راکتی وزارت دفاع آمریکا میگوید که واشنگتن خانه همکاری با مسکو برای حل اختلاف نظرها روی برنامه دفاع راکتی بالستیک میباشد که در تقریبا 1 دهه اخیر روابط هر دو کشور را سرد ساخته است. جنرال پتریک اورایلی به خبرگزاری رویترز گفته است که توجه اداره رئیس جمهور باراک اوباما این است که مفکوره ها مطرح شوند به عوض این که با یک پلان پیشرفته کار را آغاز کرد. این اظهارات وی پس از دیدار باراک اوباما از روسیه و دیدارش با مقامات آن کشور صورت می‌گیرد. مقامات روسی 1 روز پیش از این سفر باراک اوباما به مسکو را یک تحول موفقانه و راهگشایی روابط خوانده بودند. از همراهیتان تا این دقایق تشکر و حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در برخی از روزنامه‌های غربی در مطلب سید سمیع عباس.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان کمکی که افغانها واقعا به آن نیاز دارند که در بخشان می نویسد. برای شکست طالبان اتکا به راه حل نظامی کافی نیست، بلکه منافع افغانهای عادی باید مد نظر گرفته شود. به نوشته روزنامه با وصف سر و صداها در مورد استراتژی‌های جدید، روش فعلی جامعه جهانی در افغانستان طوری است که منافع مردم این کشور در حاشیه قرار گرفته است. روزنامه می‌افزاید اتکا برای حل نظامی و توجه بیش از حد به مسائل امنیتی سبب شده تا سیاستمداران غربی فراموش کنند که تأمین منافع غرب مستقیماً با منافع مردم افغانستان گره خورده است. روزنامه می‌افزاید بعد از سالها ویرانی و جنگ افغانستان به یک کوشش سرتاسری دولتسازی نیاز داشت. اما درجه کمک ها برای رشد و تقویه خدمات در خارج شهرها در این کشور کافی نیست. به وظیفه دشوار تأمین امنیت و حاکمیت قانون در افغانستان بی توجهی صورت گرفته و تلاش برای تشکیل یک قوه مناسب امنیتی به طور دلخواه پیش نمی رود. از سوی دیگر جنگ سالاران که در بین مردم افغانستان اعتبار خود را از دست داده بودند بر مسندهای بلند حکومتی نشستند که اعتماد حکومت را در بین مردم کاهش می دهد. روزنامه می نویسد چیزی که در افغانستان نیاز است تعهد دوامدار جامعه جهانی برای دولتسازی، کاهش گرسنگی و محافظت از مردم ملکی می باشد. بنویشه روزنامه برای رسیدن به پیروزی علیه شورشگران نیازمندی و منافع مردم عادی افغانستان باید در صدر تلاش‌های خط مشی جدید در این کشور قرار داشته باشد، زیرا بنویشه روزنامه این مردم افغانستان است نه قوای خارجی که در دراز مدت تعیین کننده نتایج در این کشور می باشند. روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان چرا جنگ در افغانستان هنوز هم ادامه دارد که در بخشان می نویسد. 8 سال بعد از آغاز عملیات تحت رهبری آمریکا در افغانستان، باز هم عساکر آمریکایی در اینجا تلف می شوند و طالبان روز به روز بیشتر به صحنه می برایند. به نوشته روزنامه، رئیس جمهور اوباما با گرفتن قدرت تعداد عساکر آمریکایی را در افغانستان بیشتر ساخته و یک جنرال 4 ستاره را به قماندانی این قوا گماشت. اما بان هم پیش بینی در مورد این که چه تغییرات در صحنه جنگ در افغانستان ایجاد خواهد شد پیش از وقت می باشد. روزنامه می افزاید هرچند افغانستان از رسیدن به هدف ایجاد یک دولت موفق فاصله طولانی دارد، ولی آمریکا به هدف مهم خود رسیده و القاعده را از پناهگاه در افغانستان محروم ساخته است. اما روزنامه می نویسد تهدید اساسی فعلا طالبانی شدن کشور دارای اسلحه اتمی پاکستان می باشد، جایی که طراحان حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 در مناطق کوهستانیان پنهان می باشند. به نوشته روزنامه، افغانستان هنوز هم یک میدان جنگ در این بحران به شمار می رود، اما این کشور دیگر میدان اساسی نیست.
صدای ما از رادیو آزادی میشنوین. از امروهی تان در این مجله خبری تشکر. و حالا ساعت